السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې خبرونه د ایران ځنی او رسنۍ او افغانستان ته تیر یو میاشت کې د سباندې شپې ته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړل دي د ایران برنا خبری اشان د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قبل پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران فوجیانو په یو میاشت کې شپې ته زره او 380 بیا اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې لاري افغانستان ته سپارلې دي د ایرانی چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډیره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات هم کړی دي د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسیږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري په وروستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمروز سره د څه باندې شپږ سوه اتیا بندیانو د اخراج او د طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی بلخوا له پاکستان هم د بې اسناد افغانانو ډله ایز اخراج روان دی افغانستان پرون جمعه په شل اوري ځان نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې د 224 منډو هدف ټاکلی او امارات وی په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کې 211 منډې وکړې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف 211 منډې وکړې هماغه چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله افغان اتلان به د دغه لوبلړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 1 بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي
په پرونی لوبه کې رحمان الله ګوربسل منډې وکړې د اې د نړیوالو شل اوریو سیالیو لومړنی سیریز او لوبډل مشر ابراهیم زدران په 55 منډو اوټ شو عظمت الله مرزه په 19 محمد نبی په 40 منډو ناټ اوټ پاتې شول راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي د ریپورت په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان ترکیه روسیه چین او ځینو نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون ویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیستا وباسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسي تازه حمله څپه وغندله ترک له مسکو وغوښتنه وکړه چې دغه حمله سم د لاسه کمې کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسي د میزایل او بي پيلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو لامل یې ټکان خوړلې ده په دې حمله کې درک درلګه اذر لاس کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیات نور ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ویلي دا ډیر پراخ بریدونه دي او مهم تاسیسات یې په نخښه کړي دي د ترکیه امنیتي ځواکونه وايي 22 مشکوک کسان د داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې دي مخکې دا شمیر نه هویش خو در شوی او د ترکیه یو امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسوي خبري اژانس ویلي دغه مشکوک کسان په پام کې لرل چې پر کلیسا او د يهودانو پر عبادت ځایونه او د عراق پر سفارت حمله وکړي سرچینې ویلي د ترکیه استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمین انقره او استنبول په ګډون په نهو خارونو کې سار وختي چاپیا چولې وي ویل شوی په نیول شوی او کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي ترکیه په تیرو میاشتو کې د داعش افراطي خړو پر خلاف خپل عملیات شدید کړي او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په همدا اټومي تاسیساتو کې یو نوې ریکټور احتمالا تر روان وړي پوری بشپړ فعال شي د څرګندوري داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیروني د اندېخنې دا موضوع د اندېخنې وړ وبللې و د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سکه او کانفرنس ویلی د شمالي کوریا د نوې ریکټور ظاهر انداز مویل کېدو په پړاو کې نو احتمال شته چې تر اوري پوری بشپړ فعالیت ولري تاسو ازادي رادیو ته غواګیا ستوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواک ارزونې پریکړه لیک تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکه هم وشوې
افغانان د خپل لومړني اړتیاو لکه خوړو سرپنا روغتیا څارنې تعلیم او پر ژوند لپاره مبارزه کوي
په دې یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو لا ډیر کنټرول او دراتلونکو ټاکنو په اړه بي باوري
خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو
او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وايي د غزې تړانګې د جنوبي ښار یو خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي
تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمای کې تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه هم خبري کی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرونی وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونو حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر خوځو نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسوډې ته رایه ورکړه او هغه د رایو پاکستانیا تصویب کړ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوډه چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکو لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو سرپنا روغتي اړتیا نه تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخېنی ولیدا پرته هم دان د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي. مو خیر افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستای فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او دروسی او چین لخوا سپینی یا ممتنی رای وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکو په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته د وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مسودې ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لري کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شولې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څکم دونیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پانتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په 2023 کال کې تر ډېر زر ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دې سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډېری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1,400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور لمخې بلوچستان یالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خود دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولې وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په وزندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزا او پاسپورت ولري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بیا اسنادو څخه باندې 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څخه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د مکروریان یو شمیر روسیدونکو شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خودو ته نپټګدي. دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ ډیر وخت کې چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست بیا په دې اړه نیوکو ته ځواب نه وایي.
حفظ و مراقبت چې کله دغه غزوه کسانی خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونه خلودو اخترونه ورک چې دوباره دا کار ونه کوي.
د کابل د لومړی مکریانو وسیدونکو وګیامل ازادي راټول ویل چې په څلیرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي،
په دې گاوند کې چې دوی بخاري ایښود خپل مریض مور لپاره او د ماشومان لپاره حفظ مراقبت چکله، دغه غزما کسانی خبر شو دوی دی بولی ده مسئولین راغلل، وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلو دو اخترونه ورک چې دوباره دا کار ونکي. خلک څه وکي؟ خلک هیڅ چاره نه لري. سکال جمعې د پاره نه غاز ارزان د چغنه استفاده وکي. جمعې سخت روان دي.
د څلورم مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت صدا اوس فعلا ټولولو کې دا دګ نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي خو منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه بریدي چې خپل شخصي بخاري ولګو. مګرانه کې ډېر ژوند سخت ده چې باغ درته نه بخاري درته پرې نه دي. مرکز ګرمیان فعال نه وي، دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټیکسونه بوچت کړي. جمهوریت د وخت ټیکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ښه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوي اوبه اچوي بیا په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپله برستنه ده، رقم شیان په باندې اچو، اوس پښېم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ولنه باید سوپ نو مخو سړی نه سي پټوی، سې دا پزه هم تاوده سي. او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي، نو له پزې نه کېږي. کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بیکاري او بې وزلي خلک په تنګ کړي، بلې د دې ژمې په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي؟ دا خو مشکل دی خلکو ته. زه دوستۍ لم ته ماته دي، دواز هم ته ماته ده. خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده، خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته هغه مشکل څه ده؟ نو موش نه وي، کوټې میخې دي، مشکله ده، کار هم نه وي، کاتېږ هم دلته.
موږ د شکایتونو د طالبانو د حکومت دفس او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ او عامر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل، د ژمي پراتاک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خبرې کړې دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډیرې دوده، چې د دغه ادارې له قوله ښایي لامل ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وشلې. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات یې د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغه ځواکونو پرون جمعه په یک شبکې په خوانی ټوټر کې د خبرو کړې، خو نور تفصيلات نه دی ورکړي. د اسرایلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حمله د نخوښتونکو او ټانکونو په دزو کې ګڼه ترورستان ختم کړی دی. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوځي عملیات متمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې د جګړه ورسره له هغه پیل شو چې نومړی د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیل په تازه حمله کې اوازې پرون د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغه حمله کې ټپیان شوې دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترانګه کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 تنو ته زیات شوی. هغه رقم چې خپلواکو سرچینو ته یې څرګندې نه دي. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمیري کراوي. دغه جګړه چې اته کم دولس اونې کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوی قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي چې لنډې سي اورو.
جاپاني خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت داوی چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولاري له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولار پروژه لخند سره مخامخ شوې ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا سرتیازمې جورجا میلونی روانه میاشتې خبره وکړه چې دې پروژې هغه سي نتیجه ورنکړه لکه څنګه چې تا مکیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې ورستي خونړي برید په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 له خونړي برید ورسته چې د پوجانو په ګډون نه تنه پکې وشل شو د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې ورسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبي اسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورسره پر وسه خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولې دي او له تحریک طالبان پاکستان دلی سره د اسلام آباد د سولې خبري ناکام شوې دي. له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان د نن امنیتي وضعیت کړکېچن شوې دي. د پنشن بي پورس پر اول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قماندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګنده شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغه سره نوی پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیشنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وباسي چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړې او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتي د تلار هواره کړ چې د برتي تر شا ټول کال پوز لا واګ ډیر اداره کړی تر دې چې له پاکستان د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز لوري ته اچ شو او ترېم لا تړې وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوه خو د سیاسي ډلو لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بي باوري رامنځته شوی. تفصيلي په دې راپور کې وایي
د کال 2023م سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړی غړي کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور اولس ته ورنه رسو. د وکړ ټول سیاسي جماعتونه که هغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخ ته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د 2023 او د 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندزینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. پنه هم د اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه څلور ورځې وړاندې ختم کو او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 21 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا دلته د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړیګړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي، لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بې باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغوی سره اختیارات نو او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړي په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00422 11 45 15.
مننه چې ازادي رادیو اوري خپل پیغامونه ازادي رادیو ته مراول لګی نه واځي د خپل بریا په اړه باندې بلکې د خپل سونز په اړه هم چې تاسو ورسره مخامخ یاست او فکر کوئ چې اړینه ده باید غږ مو د ازادي رادیو لاره خپور شي سو ستونزو ته یو حل لار پیدا شي او تر حاکمو چارواکو ورسیږي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په همدغه واتس اپ شمیره چې شپه وړاندې اعلان شو په غږیزه شکل باندې راولګي موږ په ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونه کې تر تخبارو کړو تر خوای هغه مسائل چې تاسو فکر کوئ اړین دي چې باید خبر شي ازادي رادیو سره شریک افغانستان